خوبن سن کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو لمړی سهارنی یو ساعته خبرونه پیل سو. نن جمعه ده، د زمري اسد میاشتې 28 د جولای 12. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د طالبانو د یو پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د وژلو مسؤلیت ومانه. حقانی پرون د کابل په ششترک سیمه کې په خپل مدرسه کې په انتحاري برید کې ووژل سو. د طالبانو د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدرن په یو ټویټ کې ویلي چې په دې انتحاري برید کې د رحیم الله حقانی تر څنګ د نوموړي ورور او درې طالب زده کوونکي وژل سوي. څلور طالب چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې انتحاري حمله کوونکی په پښه ګوډ وو او چاودیدونکي مواد یې په مصنوعي پلاستیکي پښه کې ځای پر ځای کړي وو. رحیم الله حقانی چې د سلفي او پنجپیریانو له عقایدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور وو، دوه ځلې پخوا له حملو روغ وتلی وو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بې سارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدید اړتیا لري. یوناما پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تیر یوه کال کې د ملګرو ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړي او د جون میاشتې تر پای پورې شاوخوا 30 میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 900 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو 4 ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د اورښت اندازه به د 140 میلی مترو ترمنځ وي. په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو له کبله سلګونه افغانانو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. آیرلند د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په دویمه شل اوره سیالۍ کې هم ماتې ورکړه. پرون د افغانستان ملي لوبډلې په 4 ګټله، خو په بیټنګ کې تکړه توپ ویشتونکي یو په بل پسې ژر وسوځېدل. دوی په شلو اورونو کې ټول ټال 122 منډې وکړې چې ټیټ هدف و، خو آیرلندي لوبغاړو دا هدف په اسانۍ سره پوره کړ. ایم آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبي افریقا د کرکټ د شل اوره غوره لیګ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړ. د آی ایس پی این کرکټ انفو وی پاڼې د راپور له مخې له راشد خان او څلورو نورو لوبغاړو سره یې مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولۍ پیل سي. د جنوبي افریقا د غوره لیګ د مقرراتو له مخې هر لوبډله د لوبغاړو په اړه د بولیو تر پیلېدو وړاندې له دریو بهرنیو او دوو کورنیو لوبغاړو سره قرارداد کولی سي. ایم آی کیپ ټاون لومړنی ټیم ده چې د خپلو 5 لوبغاړو نمونه اعلانوي. د جنوبي افریقا د کرکټ غوره لیګ د 2023 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال تر 900 کلونو کشر لوبډله نن جمعه په خپله څلورمه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د مازدیګر پر 5:30 بجو پیلېږي. په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر 900 کلونو د کشر لوبډلو په روانو سیالیو کې افغانستان تر اوسه 3 مسابقې کړي او ټول یې بایللي دي. د لیتوانیا پارلمان پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې حکومت د تروریزم ملاتړی ګڼي او له لویدیځو هیوادونو غواړي چې د جګړې د درولو لپاره پر ماسکو هر اړخیز بندیزونه ولګوي. د لیتوانیا پارلمان په یو اعلامیه کې همداراز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې اقدامات د اوکراینیانو په لوی لاس نسل وژنه بولي. پر اوکراین د روسیې د حملې له پایله تر اوسه پورې څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډوال سوي او زرګونه وژل سوي دي. لویدیځو هیوادونو پرون د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت له اوکراین سره د مرستو ژمنه وکړه چې په هغو کې اوکراین ته د وسایلو ورکړه او د پوځیانو روزنه شامله ده. د شپږویشتو هیوادونو مشرانو پرون پنجشنبه د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د بسپنې ورکولو په هغه کنفرانس کې دا ژمنه وکړه چې د روسیې د جګړې په وړاندې د اوکراین د پوځي وړتیاوو زیاتولو په اړه رابلل سوی وو. د ډنمارک دفاع وزیر مورتن بوتسکوف تر یو ورځني کنفرانس وروسته خبریالانو ته وویل کوپنهاګن ته ټول هیوادونه د اوکراین د ملاتړ په نیت ورغلي وو. د دې ترڅنګ د دې ساعته خبرونه پورا پرونی داوري. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت راپور خپور کړی. د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون پخوانی مشر ضیا بومیا وایي
گنشمیر خبریالان یا د سیمې هیوادونو ته دغه فشارونو له کبله تیښتې ته مجبور سول، او یا هم اروپایي یا نورو غربي هیوادونو ته د مهاجرت لارې خپل کړې ده.
ځینو ادارو د کاناډا له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د مرستې رسولو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. ایرانی چارواکو پرون کابل کې له طالب مشرانو سره په ځانګړي ډول د اوبو په اړه خبرې وکړې. په یو تفصیلي راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې تېر کال پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته ځینې کسان په بهرنیو الوتکو کې را ځوړن مړه شول. د دې کورنۍ لا هم د هغوی ویر کوي. د ورکو اجزانو پروګرام په همدې خپرونې کې اورېدلی شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د واکمنۍ د کال د پوره کېدو په درشل کې د خبريالانو د خوندې توپ کمیټې افغانستان کې د خبريالانو او رسنوي د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې په تیرې وکال کې د رسنوي د ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. تر دې وړاندې هم د تورته راپورونه ورکول شوی دي. تفصیل له اسمت څاروان.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې چې په نیویارک میشته ده ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکلاندې خبری رسنۍ له سانسور او نورو محدودیتونو سره مخامخ دي او د بقا مبارزه کوي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر شو راغلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدوده شوې ده. راپور د رسنیو سانسورونو د خبريالانو نیونو او د شزینه خبريالانو محدودیتونو ته اشاره کړی او ویلي چې ډیر خبريالان له افغانستانه وتلي دي. وجمه احمدزی ول هغه خبريالانو ده چې څو میاشتې په خوای په کابل کې دنده له لاسه ورکړه او پاکستان ته لاړه. د ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې لوروستي بدلونونو وروسته لدندې وېستل سوم او په کور کې ناستم. چا چې په بیلا بیلو رسنیو کې کار کاوه ټول زما په شان وزګار اسوي او په بد شرایطو کې اوسېږي. اته میاست کېږي چې په پاکستان کې يم او دلته په بد حالت کې يم.
د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې د دې کمیټې د رئیس جودی گینزبرګ په قول ویل شوی چې د رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو اقداماتو ناوړه اغیز لرلی دی. دی ویل چې پر طالبانو د نړیوال فشار ډیر شي چې د رسنیو په اړه چلند بدل شي او پر رسنیو بریدونه ودروي. تر دې وړاندې د بی پولي خبريالانو ټولنې ویلي و چې د تیر کال د اگست له 15 تر اوسه پورې 136 د بی خبريالان له افغانستانه وتلي دي. د دې ټولنې پر اساس افغان خبريالان د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخامخ وو، خو طالبان دا ډول تورونه ردوي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وایي
ځینو وختونو کې متاسفانه څنګه امنیتي عادي پیښي وي یا د امنیتي عادي سو په وخت کې خبريالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل څنګه ممنوع سیمه ته چې دلته کله کله ستونزې سره مخ کیږي. موږ هم مجبوریت لرو چې څنګه ځواکونه امنیت وساتي. مورچا سره د دې خبره نه ده کړې چې تاسو کوم موضوع دي سانسور کې.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي راپور یې لګن شمیر خبريالانو او د رسنیو له چلوونکو سره د مرکو پر اساس چمتو کړی دی.
ومردل چې په نیویارک میشته د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته خبری رسنۍ له سانسور او خبريالان له راز راز کړهونو سره مخامخ شوي دي. د دې کمیټې پر راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر سراغلی چې په تیرې وکال کې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدوده شوې ده. د دې راپور په اړه اسمت څاروان د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکو کمیسیون له پخواني رئیس ضیا بومیا سره خبرې کړي او لومړی د افغانستان د رسنیو د اوسنی وضعیت په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
تقریبا له 80% نه زیاتې رسنۍ بندې دي. عوامل هغه وحشتناک سانسورونه دي چې د طالبان لخوا وضع شوي دي او په خبريالانو باندې کاری ساحه محدوده شوي ده. او د دې تر څنګ په بازار کې د اقتصادي هغه توانایي ظرفیت ډېر راکم شوی ده تر څو هغه رسنۍ چې په اعلاناتو باندې چلیدي یا د اعلاناتو د لاسته راوړنو په بدل کې خپرونې تمویلې دي اغه بوس بازار خراب دا ویلانات هم نراځي. نو ګنشمیر خبريالان یا د سیمې هیوادونو ته دغه فشارونو له کبله تیښتې ته مجبور سول، او یا هم اروپایي یا نورو غربي هیوادونو ته د مهاجرت لارې خپل کړې ده.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د طالبانو له لوري هم رسنۍ او خبريالان تر فشار لاندې دي، جبر ورسره کیږي. څومره خبريالان واقعا تر فشار لاندې دي د طالبانو له لوري؟
دا مهال خبريالان سره مخامخ دي، تهدیدونه او تحقیرونه او زندانی کېدل، حتی تر دې چې د یو فیسبوکي خبر یا لیکنې د خبرونو او نشر په نتیجه کې داسې خبریالان هم موږ په افغانستان کې لرو چې د طالبانو د محکمې لخوا دوه کلن قید ورته اورول سوی ده. داسې خبریالان یا رسنیز کارکوونکي هم لرو چې د یو ټولنیزې رسنۍ کې یو شی لیکلی دي، اوس یې له برخلیک نه اصلا معلومات نشته. کوم امار ارقام چې دي یو سل پنځه څلوېښتو په شاوخوا کې پیښې ثبت شوي دي، خو دا په دې معنی نه ده چې دغه رقم چې ثبت شوی ده دا پوره هغه حقیقي پیښې دي. تر ډیره حده خبریالان چې وهل کیږي، ټکول کیږي، تهدیدیږي، توهین و تحقیر او زندانی کېدل، له ویرې نه خبریالان نسي کولی چې خپلې پیښې ثبت کاندي.
بومیا صاحب، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له بندنیو چارو وزیر څخه غوښتي دي چې افغان خبریالانو ته ویزې صادرې کړي. څه فکر کوئ چې دا به ګټه وکړي او که دغه اوس چې څه په افغانستان کې خبریږي څه ناسه معلومات خلکو ته ورکول کیږي، که خبریالان لاړ شي له افغانستانه دا به هم محدود نشي؟
دواړه اړخې دي، ژورنالیستانو ژوند به خوندي شي، خو دا هم باید فکر وسی چې څنګه کولای شو چې له افغانستان کې خبریالي سقوط ونه کیږي، معلومات باید خپاره شي، انعکاس ورکړل شي. متاسفانه تاسو ته ښه معلومات څه ده، اوس په افغانستان کې یوازې سټیج ژورنالیزم ته خلک کار کوي، انتقادي ژورنالیزم، تحقیقي ژورنالیزم، فیچر، دا مسایل ټول له منځه تللي دي. حتی رسنۍ نسی کولای چې د حکومت خبر یا د طالب خبر له مخالف اړخ سره بیلانس کی، دا اجازه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څیړونکي کمیسیون پخوانی رئیس ضیا بومیا و چې د اسمت څاروان پوښتنې ځوابولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دو ایرانی چارواکو پرون کابل کې له طالب مشرانو سره په ځنګړې توګه د اوبو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ورستوي کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو یعنی ترکیې او افغانستان څخه د خپلو اوبو حق غواړي او یو څاڅکی اوبه به چاته ونه بخشي. وروسته ایرانی رسنیو تایید کړی چې طالبانو په نیمروز کې د کمال خان بند اوبه ورخوشي کړي دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهربان چې د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی، پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستيال مولا عبدالخنی برادر، بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور سره د اوبو او انرژي په اړه خبري وکړه. په دې خبرو کې طالب مشانو یو ور بیا ایرانی پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د اوبو په برخه کې به د دوه هیوادونو د 1950 مریز کال موافقه تشبند پاتې شي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی او په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د طالبانو له بندنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت یو ویاند حفیظ احمد تکل آزادی رادیو ته وویل شاغل متقی د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د اقتصادي رقی ورقي د زیاتی دوه او په سوداګرۍ او ترانزیت کې د اسانتیاو د ډېری دوه غوښتنه وکړه.
د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امین خان متقی صاحب په ایرانی بانکونو کې د افغان تجارانو د پولي حسابونو باندې د لګیدلو محدودیتونو د لری کولو غوښتنه وکړه او په دغه برخه کې د افغان مهاجرینو او تجارانو ستونزې هم سره شریک کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایراني لوري سره په ایران کې د بندي افغانانو د خلاصون او یا افغانستان ته د هغو د سپارلو په اړه هم خبري شوي، خو په دې اړه یې څه نه دی ویلي چې د ایراني لوري ځواب څه و. د بلې خوا ایرانی رسنۍ وایي چې دغه هیواد انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان له طالب چارواکو سره په ځانګړي ډول د اوبو او انرژي په اړه خبرې کړې دي. له بلې خوا باختر خبري آژانس د طالبانو د اوبو او انرژي د سرپرست وزیر عبداللطیف منصور په قول ویلي چې د ایران د انرژي وزیر ته وویل چې د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو په اړه د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو د اوبو تړون ته ژمن دي. د ایران د انرژي وزیر بیا ویلي چې هیواد حاضر دی چې افغانستان ته برښنا صادره کړي او د اوبو برښنا په ځینو پروژو کې ونډه واخلي. د افغانستان په شلو کې اویا برښنا وارده کیده.
واسیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایم کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونه نه سموره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک د غسپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو وریدل چې ملګری ملتونه وایي د بې سارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر بشرپالو مؤسسو د کاناډا له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د مرستو رسولو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. د دوی په باور د کاناډا قوانین او پر طالبانو لګیدلي بندیزونه خنډ کیږي چې میلیونونه افغانانو ته چې مرستو ته سخته اړتیا لري بشري مرسته ونسي رسولی. تفصیل لیسمت سروان خبري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي بحران او لوږه په زیاتېدو ده، د بشرپالو ادارو یو ائتلاف د کاناډا له حکومت غوښتي چې للوشي د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره پر افغانستان هغه بندیزونه پای ته ورسوي چې پر اساس یې په دغه هیواد کې د سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې مخه نیسي. دغه مؤسسو ویلي د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واکته رسیدو سره خبر په افغانستان کې وچکالي او نور بحرانونه راغلل چې کڼور بشری مرسته ونشي راتلونکي کال به په دغه هیواد کې لوښاو بیوزدي او شته ورسی شي. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوی او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي او د مسالې د کاناډا د بشری مرستو مؤسسو ته خند پیښ کړی دی. خو طالبان چې تر اوسه پورې حکومت په نړۍ کې کوم هیواد پر رسمیت نه پیژني عملاً واک په لاس کې لري او له خلکو مالیا اخلي. د تیر کال په اگست کې له وخت رسیدو وروسته طالبانو د توقع خلاف شدید بندیزونه ولګول په تیر بیا د شسو پر کار او تعلیم او دا کار د دې سبب کیږي چې ډیری حکومتونه په ډاډه زړه د طالبانو په اړه خپل پالیسي نرمي نه کړی شي. د کاناډا د اسلامي خیریه مؤسسې رئیس ریحانه پاتل وای مرستندوی مؤسسې په مستقیم ډول طالبانو ته پیسې نه ورکوي خو دوی د ته اړتیا لري چې په دغه هیواد کې ابتدایي شان او خدمات په پیسو رانیسي. د کاناډا د اسلامي خیریه مؤسسې ترڅنګ د کاناډا سور صلیب د دغه هیواد د پاملرنې مؤسسه ورلد ویژن او غنی نور مرستندوی مؤسسې د هغه ائتلاف برخه دي چې د خپل هیواد پر حکومت شخ کوي چې د بشري اصولو په خاطر په اوسنۍ قوانینو کې استثناء قائل شي. اغلی پاتل وای امریکا، بریتانیا او غنی نور اروپایي هیوادونو د بشرپالنې په خاطر د افغانستان حالاتو ته په کتو استثناء منلې ده. د ورلد ویژن د افغانستان رئیس اسونتا چارلز وای د افغانستان حالت پرشتیا چې بوشتون کړي د زیاتکړه شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي بشري مرستو تارتیا لري چې د هغو په منځ کې 14 میلیونه ماشومان دي. میلیونه نور افغان ماشومان د خوړو د نشټوالي لقبل په خوارڅوکۍ اخته دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تیر کل کابل ته د طالبانو لنن وټلو یو ورځ وروسته نړیوالو ځواکونو د هوایي ډګر لاري د خپل اتباو او همکارانو د تخلیه 15 ورځنی بهیر پایل کړ. دغه بهیر له هماغه پایله خنړیو او په لومړی ورځ چې د زمری اسد میاشتې 15 منېټه و لشت لږه درې کسان د الوتکې لباړي راوغورځیدل او مړسول. د دوه مرستو کسانو په منځ کې یو هم شپږویشت کلن ډاکټر فدا محمد امیر و چې کورنۍ او ځوانه ناوې لا هم د غم پر ټغر ناسته ده. دا چې ډاکټر فدا محمد ولی له خطر ډک دې سفر ته ملا تړلې وه او کورنۍ اوس په څه وضعیت کې ده، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
دا د امریکا د هوایی ځواک د هغې پوځي الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمري یا اسد میاشتې په 15مه ترې د کابل په هوایی ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولوېدل او مړه شول. د دغې الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل وو. فدا محمد د کابل د یو خصوصي پوهنتون د ستوماتولوژي له څانګې تازه فارغ شوی وو او د دې ښار شهید څلور لارې کې د غاښونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به داسې ورځې چې زه به هغه په ژوند کښې مې کله چې مور او لاسه ورکړي هغه بهتره هم راځي. تاسو خپله داسې فکر وکړئ
چې شاهجان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وژل کېدو غم یې لا تازه دی، خو ګیلمنه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده.
دولس کاله ته په مکتب کښې ووایه، اووه کاله ته پوهنتون کښې ووایه، دا خو مجبوری ده کار کوه. زه خو ولیده چې زمونږ وضعیت خرابېده، ویل به چې څه حال به راځي. مونږ خو پکښې قرضداره وو، د افغانستان باندې خو بده ورځ راغله، د چا خبره ناچاري راغله، لکه نه هېڅ وخت یو ډاکټر داسې کار نه کوي.
ډاکټر فدا محمد امیر د څلورو ورونو او پنځو خویندو مشر ورور او له وژل کېدو مخکې د همدې لویې کورنۍ یوازنی نفقه ګټونکی وو. د فدا محمد مور وایي له زویه یې د نږدې یو کال ناوې ځوانه پاتې شوه او پر دې سربیره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دي خلاص چې دوی ورسره ځورېږي. شاهجان وایي له رسنیو پرته یې نور هېچا هم د خواخوږۍ په پار ور نه دی ورټکولی.
څو دفعه همدغه رسانۍ راغلل، نو زه لکه دومره په زخمو کښې مالګې جوړې، مونږ سره څه وکړې؟ یار اولاد یې همداسې شوی وی، بیا به درد ور معلوم شوی. نو زمونږ درد به څه دی واخلي؟ زمونږ ماشومان خو ده ټول د سی د چا خبره واړه واړه دي، هغه پاتې د سرپرست همدغه و، تحصیل کرده د چا خبره همدغه و، څوم چې دلودې که نه دلودې، په همده مصرف کړې، قرض هم کوه، د کور نیمه ډوډۍ هم خوړه په دم تحصیل کوه چې ودرکړي چې زمونږ آینده ښه شي.
د فدا محمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی یې په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایی ډګر د ترافیکو د مسؤول د غلط پرېکړې ښکار شوی دی.
مونږ خو ډېر قرضدار وو، د ده د واده تقریبا یو کال وتلی و، خو د افغانستان هغه خو تا ته معلوم نه ده، رسم رواج په هوټل کښې به مونږ واده وکړو.
د ډاکټر فدا محمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی وایي زوی یې د ماسترۍ او دکترا ارمانونه ګور ته یووړل. هغه وایي زوی تر وم ټولګي پورې د پغمان په یوه کلیوالي ښوونځي کې زده کړې وکړې، خو وروسته د ښو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مېنې محمود هوتکي لیسې ته ولاړ. د ښوونځي له فراغت وروسته فدا محمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کېږي، خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې وکاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوېد او د ژوند لاره یې بېله کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی یې بهر ته د تګ هېڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو.
سهار له کوره ووته، سرای شهید که کلینیک ده غاخوی دلوده، تقریبا دری دری نیمه بجه او زنگ او و ادا که پیخ شوه ده دیده محمد ده تاز دویدم ماله او و داخل تیاره گرده ها لیده پینصد پامیلی تر بزار نورسه.
پاینده محمد ادا کوي د ده زوی او نور هغه کسان چې د الوتکې په باډۍ پسې سریخ وو امریکایي ځواکونو په لوی لاس وژلي دي. د ده په ټکو دغو کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي، خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بنده کړې او دوی له څو متره فاصلې د ګام اچولو زړه نه دی کړی. دای پیلوټ او د هوایی ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایی ډګر امنیت ټینګ و او کوم برید هم نه و شوی، باید الوتکه نه وای الوزول شوی.
دا کار لازمه و چې دوی وکړي، چې هېڅ مشکل مثال په میدان هوایي کې نه ده پېښ شوی. یعنی میدان هوایي مکمله ګوره، دو په لاس کې و، طالبان یې بیرون امنیت نیولی و، نن مکمله دو نیولی و.
د کابل له هوایی ډګر د امریکا او د ناټو د یو شمیر نورو غړو د تخلیه عملیاتو دوه اونۍ وخت ونیوه او د تیر کال د اګست په وروستۍ نیټه پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو له پیل او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله د کابل هوایی ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټولې ملکي الوتنې یې وځنډېدې. په لزګونو زره کسان د هوایي ډګر شاوخوا دروازو ته په دې نیت راټول شوي و چې ګواکې له کوم ښکاره اسناد پرته به یې بهرنیان له افغانستانه وباسي. د دوه اونیو او له هغه وروسته میاشتو کې له 1,50,000 ډیر کسان له افغانستانه وایستل شول چې بهرني اتباع د پخوانی حکومت یو شمیر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکی کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو. په دوی کې یو شمیر داسې کسان هم الوتکه ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هیڅ اسناد یې نه درلودل. د تیر کال د سمبولې یا وږي په څلورمه نیټه د تخلیې د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او له 100 زیات ملکیان پکې ووژل شول. داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پر غاړه واخیسته. ډیرو لویدیځو ډیپلوماټانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیې پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډیرو مسؤولو چارواکو د دې کار ننګه کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپور لمخې د دغه هیواد چارواکو د تخلیه عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډۍ د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکې عملیې ته هم براءت ورکړی. نیویارک ټایمز رسپانې 13 جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملیې د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده، خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده. د ډاکټر فدا محمد پلار وایي ملګری ملتونه او نور لوړپوړي ادارې د دوی د عدالت غوښتنې غږ ووري او د زوی د وژنې جبران دی ورکړي.
یعنی حساب یا تاثیریت حساب مونږ ته کومه خبره ونه کوله، اوس باید مونږ غږ په حساب کو داسې نړۍ باندې ملل متحد وشي چې مونږ غږ هغوی واوري.
د خوراک نړیوال پروګرام لخوا د خوست د تریزیو او علي شیرو په ولسوالیو کې یو شمیر پروژې عملی سوي چې د شپږو میاشتو لپاره پکې 1,500 کسانو ته د کار زمینه برابره سوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي د دې پروژو په پلي کېدو سره سلګونه جری په مځکه هم د سیلابونو له ګواښ څخه ژغورل سوې ده. نور حل په دې راپور کې
د خوست د تریزیو او علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ د تورکاڼي په سیمه کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د 1.3 میلیون افغانۍ په لګښت یو شمېر پروژې بشپړې شوې چې د شپږو میاشتو لپاره پکې څه د پاسه 1,500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې وه. د سیمې کارګرو او اوسیدونکو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې پروژو په پلي کېدو خوښي څرګنده کړه. د تریزیو علي شیرو ولسوالۍ د قدمو کلی اوسیدونکي انعام الله همت ویل
زموږ د سیمې د اوسیدونکو اقتصادي حالات بهخي خراب وو، د زموږ له ټولنې سره زموږ د ټولنې له ځوانانو سره داسې مالی اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ ځوانان به په وده روات ان شاء الله چې په راتلونکي کې دا ډول پروژې نور هم تطبیق شي تر څو زموږ اقتصادي حالات یو څه ښه شي او موږ وکولای شو چې خپل ژوند ته په هوسا ډول ادامه ورکړو.
د پروژې یو ځوان کارګر شوکت الله ریحان موي لدې مخکې د تریزیو علي شیرو په تنګي کې سلګونه ځوانان بیکارول.
دا پروژه چې موږ ته رغولي وای موږ په تنګي کې په زیراوي په سیلاوي خلق بیکورو ان ډېر خلک نشي مواد ته مخ وخو چې دا پروژه موږ ته رغله ان ډېر خلک نشي مواد نه غشول دي په دې ته غشول کور ان ډېر زیات شو د دې سره ډېر خلک اقتصادي حالت خرشول ځکه چې موږ ته باید نه پروژه راشي په آینده کې موږ خلک اقتصادي وز ډېر خرو په موږ ته داواله پروژه و چې الحمدلله سپه شفاف ډول تشاله شو خلک مډېر بیروزګار دي.
د سیمې اوسیدونکو وایي د دوی ډېر خلک بیکار دي نو ملي او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره دا ډول نوري پروژې هم پلي کوي. د یادې سیمې اوسیدونکو بسم الله وایي
کور خو می سل پیسې دا ګټه وکړه تاسو ته خپل بهتر پاته دوه چې دا غریب وخت دی غریب ملک دی او دا سه باید نور کورونا وکي نور وکي نور وکي چې د دې حال کوم مشکل ټول حال شي.
د تریزیو علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکو مدلی خان وایي د دوی پر سیمه د ټول خوځ د اوبو مسیر دی او په کار ده چې په دې مسیر کې د خړونو یو بل لوري په اساسي توګه ورغول شي.
سټی کنډاونه ولا ساتره غپره دا غوبر اټل په موږ مرسپرادو چې موږ ته دا منځکه اټول ابود شي موږ ډېر نه خشولیو ساده خشولیو چې دا ویله موږ ته ابود شولا جوړ شولا جر نه نه خشولیو.
یادې پروژې په خوښ کې د افغان پرمختي مؤسسه له خوا پلي شوې. د یادې مؤسسه مشر عبد الصبور هادي د دې پروژو د سرنګوالي په باب وویل
صرف علي شیرو ولسوالۍ کې 1,548 کسان مصروف و د شپږو میاشتو لپاره هغه کې سربند ویالې پخول د کانالو پاکول او ترسونو خکل یو څلوېخت میلیون افغانیو په مرسته د دبليو اف پی یا نړیوال خوراکي پروګرام او دی ای ډی په فعالیت او په مټ باندې دا پروژه تطبیق شوه.
بل لوري ته د خوست اقتصاد رئیس ماستر شاهزاده پیروایی د دوی غوښتنه دا ده چې د بشري مرستو د ویش پالیسي بدلون وکړي او پر ځای پرمختیایي چارو ته لومړیتوب ورکړل شي تر څو له یوې خوا د بیا رغونې اساسي کارونه وشي او بل لوري ته خلکو لپاره د کار زمینې برابرې شي.
له دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو خو اوس د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د طالبانو د یو پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د وژلو مسؤلیت ومانه. حقانی پرون د کابل په ششترک سیمه کې په خپل مدرسه کې په انتحاري برید کې او وژل سو. د طالبانو د کابل د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدرن په یو ټویټ کې ویلي چې په دې انتحاري برید کې د رحیم الله حقانی ترڅنګ د نوموړي ورور او درې طالب زده کوونکي وژل سوي. څلور طالب چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې انتحاري حمله کوونکی په پښه ګوډ وو او چاودیدونکي مواد یې په مصنوعي پلاستیکي پښه کې ځای پر ځای کړي وو. رحیم الله حقانی چې د سلفي او پنج پیریانو له عقایدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور وو، دوه ځلې پخوا له حملو روغ وتلی وو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بېسارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدید اړتیا لري. یوناما پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تېر یوه کال کې د ملګرو ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړي او د جون میاشتې تر پای پورې شاوخوا درویشت میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په نولسو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو څلورویشت ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدید اورښتونو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د اورښت اندازه به د لسو او څلوېښت میلی مترو ترمنځ وي. په وروستیو څو میاشتو کې د سخت اورښتونو له کبله سلګونه افغانانو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. آیرلند د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په دویمه شل اوره سیالۍ کې هم ماتې ورکړه. پرون د افغانستان ملي لوبډلې په چوه ګټله، خو په بیټنګ کې تکړه توپ ویشتونکي یو په بل پسې ژر وسوځېدل. دوی په شلو اورونو کې ټول ټال یو سلو دوه ویشت منډې وکړې چې ټیټ هدف و، خو آیرلندي لوبغاړو دا هدف په اسانۍ سره پوره کړه. ایم آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبي افریقا د کرکټ د شل اوره غوره لیګ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړ. د آی ایس پی این کرکټ انفو وی پاڼې د راپور له مخې له راشد خان او څلورو نورو لوبغاړو سره مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولۍ پیل سي. د جنوبي افریقا د غوره لیګ د مقرراتو له مخې هر لوبډله د لوبغاړو په اړه د بولیو تر پیلېدو وړاندې له دریو بهرنیو او دوو کورنیو لوبغاړو سره قرارداد کولی سي. ایم آی کیپ ټاون لومړنی ټیم ده چې د خپلو پنځو لوبغاړو نمونه اعلانوي. د جنوبي افریقا د کرکټ غوره لیګ د 2023 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال تر نولسو کلونو کشر لوبډله نن جمعه په خپله څلورمه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د مازدیګر پر پنځه نیمې بجو پیلېږي. په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر نولسو کلونو د کشرو لوبډلو په روانو سیالیو کې افغانستان تر اوسه درې مسابقې کړي او ټول یې بایللي دي. د لیتوانیا پارلمان پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې حکومت د تروریزم ملاتړ غني او له لویدیځو هیوادونو غواړي چې د جګړې د درولو لپاره پر ماسکو هر اړخیز بندیزونه ولګوي. د لیتوانیا پارلمان په یو اعلامیه کې همدارز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې اقدامات د اوکراینیانو په لوی لاس نسل وژنه بولي. پر اوکراین د روسیې د حملې لپاره تر اوسه پورې څه باندې لس میلیونه اوکراینیان نوري هیوادونو ته کډوال سوي او زرګونه وژل سوي دي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او دورکو سو عزیزانو د خبرونه قدرمن دوستانو سلامونه او نیک هیلې می ومني. ستاسو روغتیا او سوکاله ژوند زموږ هیله ده. د نن ورځې د دغه خبرونه اوریدلو ته مو زه ته روشان رابلم. ګرانو دوستانو، لکه د تل پشان په دیونه کې بیا هم ستاسو لخوا موږ ته ځینې پیغامونه را رسیدلی و، او بیا هم ځینو دوستانو یا خپل نوم یا د ورکسوي عزیز نوم او یا هم خپل شمیره او یا هم دوه درې دغه مهم ټکی د یاد ایستلی و. نو ځکه دغه پیغامونه نیمګړي وي او هغه پیغامونه چې نیمګړتیاوې زیاتې وي موږ نسو خبرولی. نو بیا هم ستاسو قدرمنو اوریدونکو څخه دا هیله کوم چې لطفا دغه ټکو ته، یعنی خپل نوم، د ورکسوي یا پیدا سوي عزیز نوم، د ټلیفون شمیره او د امکان په صورت کې د ورکسوي یا پیدا سوي کس ځینې مشخصات او نشانې یاد کړي. مننه. نو اوس به هم راسو د تل په شنبه لومړی د هغو دوستانو پیغامونه خپاره کړو چې ستاسو د ځینو پیدا سوي خپلوانو او عزیزانو په حق معلومات راکوي.
بلی السلام علیکم روشان صاحب، سلام تا ټول اوریدونکو ته. بدیه لامه چې خبر وي وصل شوم د سر ارمان د چفرهار ولسوالۍ نه. دغه سیمو کې یو ماشوم پیدا کړی دی، نوم یې احمد ولید دی، د پلار نوم یې عبدالرحمن دی، په جلال آباد ښار کې. دغه ماشوم چې د هر مسلمان ورور یې موږ سره دی، په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ټینګه کړي. د مهربانۍ له مخې لومړی کې روشن شماره ویم، صفر نه اویا پنځه شپېته اته ویشت څلور سوه اته پنځوس. بیا اتصالات ویم، صفر اته اویا اوه څلوېښت اته دېرش او صفر اته اویا اوه څلوېښت اته دېرش نهه سوه یو نوي. روشن شماره بیا وایم، صفر نهه اویا پنځه شپېته اته ویشت څلور سوه اته پنځوس.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارکوونکو مینهوالو ته. زه سید مقبول محمدین د کابل څخه مننه. موږ دلته یو ماشوم پیدا کړی د عبدالمتین په نامه، د شپږو کلو به لکه سادي تکلیف هم لري، تور بوټونه اتورې جامې پرتن دي. که د خپلوان هر ورځ مغه اوري نو ما ته په دغه شماره زنګ وهي. لومړی انډین شمېره ده، صفر اووه اویا اتیا نهه ویشت شپږ سوه اته اویا، یعنې صفر دوه تېرې اووه اته صفر دوه نهه شپږ و اته. بلا شمېره ورته وایم، صفر اووه اویا یو سل پنځه اته ویشت دوه نوي، یعنې صفر دوه تېرې اووه یو صفر پنځه دوه اته نهه دوه. بس کار څه مغه لري، بس ما ته بده سمانو زنګ وهي نه خدای ښه.
بلیا السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله به یاست. محمد عیسی که بخریم لکندهار څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. نو تایه روشان صاحب، دلته مو یو کوچنی پیدا کړی دی، زه پوهېږم چا دی، نو داسې یو کوچنی څخه دی. نو دی وایي زه د هلمند یم، دلته کندهار ته راغلی دی. نو که چیرې دغه دوستان یې غږ اوري، نو راځي چې خپل کوچنی دی بوزي، زما سره دې پر دغه ټلیفون شمېرو اړیکې ونیسې. صفر اووه صفر اته درې درې صفر نه دوه پنځه. شمېره زر بیا وایمه، صفر اویا دوه اتیا دېرش نهه سوه پنځه ویشت. اتصالات شمېره هم ده، صفر اووه اته یو یو څلور څلور نهه شپږ دوه. افغان لیسي شمېره لا یو ګاش وایمه، صفر اووه صفر اته درې درې صفر نهه دوه پنځه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختر محمد خادمی دعوت په نامه باندې درشت کال کې د غواشیر ولسوالۍ ته راغلی دی. تقریبا څو څو ځله موږ نورم پیغامونه ترې شي، تر اوسه پورې په څوک نه ده تېره شوی. نو د کوم دوست یا مسلمان دی زموږ سره د چې د کوم تر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي، ما له ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. شمېره یو ځل بیا وایم، صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته
پیدا کرے تقریباً کال دے اور نم بسری یادوی عزیز دے اسمان رنگ جامع پرتن دی دنگرهار دی بیسود ساحی دی کدا کنی دا هر چاوی لامو سر پلان دی شمیرواری کونی سی او خپل ماشوم تر لا سکلی رومنه روشن شمیروائی ما چی ستر نهاویا اتا سوشپگ نونس انزلس یو دلی بیا تکرار روم سپر و نه اتا سپر شپگ یو نه یو پنځه اتلاس مې راوایم چې دا باندې واتساپ هم دی که واړې په واتساپ هم ورته عکسونه لېږم سپېره تاویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش یو ځل بیا تکراروم سپېر اووه اته نه اووه یو سپېر یو درې اته دغه واتساپ شمېره یو ځل بیا تکراروم سپېره تاویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش
سلام کامی پیغام پریدم دا زما د ترزوی د پاکستان پر سیمه ترخان کې یو ماشوم پیدا کړی چې ټول جامع پر کندی او سری سپلی دا ماشوم کدا هر چوی نو موږ سره زیاده ټلیفون دوه ټلیفون شو ورو باندې اړیکه ونی سي زه دا شو ورو ورته وایم سی پرتالیا شپګنری نونس او اخر کې نه 125 یو دا تکرار ما سی پر و ات نه شپګ یو نه پینه تینزو دوا او بل شو ورو وایم اتصالات سی پر اتاویا
جلال آباد جلال آباد جلال آباد پخار کی دا فاطمہ زہرا شا پخانے میں ختم کچھ نئے پیدا کرے دے سلور کال عمر بھائی شنیش نے سر کی تور جامع پذان دی خلاص کې تور غندې بنگړې دې ماشوم چې دې لګي لګي خبرې کولې شي د سجبې بنده بنده کیږي او کدغه د هر چا له کورنۍ وي د خپل خپل نوم دا چې دې صادق خي او د پلار نوم عبدالحق خي نو کدا هر چا د کورنۍ وي د هر چا کوچنۍ وي د ورته خپل شي ماره وي په دغه دماغ سره اړیکه ټینګه کی پیر کې اتصالات شو واره وای مسی پر وسه و یو اتیا درې سو نه شپږ سو درې یعنی صفر و ات یو درې صفر نه شپږ صفر درې اره با شي مارا صفر و سو یو بیا سلور سو شپږ اتیا سلور سو شپږ پنځه دا شو مارا واتس اپ هم پاله دی یعنی صفر و و یو سلور ات شپږ سلور دی تر لاس کی ادا دے رڈی نا ہلا کو نا پیغام بار بار کی خدای پامان
سلام نہ دا زادے رڈی کر کون کو مینے والا تا نور اللہ ہجران ما کابل کلاکانو تھا دل تے و زوان چے سلیم پر نام دا تل سے کلو دا او دے سلی وان تاور غندے دا تنی تورے جامی سرے چپلا کی دی او پزبم دے گون گون کی اقرار شاہی منتدی پدغ شمارو زنگ ہوئی لمړی اریبا شمارا چې د واتس اپ هم ده پر شپږاویا نه پنځوس نه پنځوس و سو شپږ شپېته یعنی صفر و شپږ پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ بل روشن شمارا صفر نه اویا شپږ نوي شپږ نوي یو سلو نه ویش یعنی صفر و نه نه بیا شپږ نه شپږ یو دوا نه بلا
د اتصالات شماره ورته وایم 0 58 19 44 یعنی 0 8 1 1 4 4 9. بس باقی وخت د خدای په امان.
درنو اوریدونکو، دا و هغه پیغامونه چې په هغو کې زموږ ځینو اوریدونکو ستاسو د پیدا شویو دوستانو په هکله معلومات راکاوه. خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او دوست هم په دې جمله کې وي. که نه وي نو دعای وکړو چې ستاسو ورک شوي عزیزان هم هر څه ژر پیدا شي. او اوس په هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورک شوو کسانو په لټه کې دي.
سلامونه نه کېلې د ازادي اوریدونکو کارکونکو ته. زه صد رحمان د کابل د ولایت د سربي د ولسوالۍ یو پیغام پرې دم زما یو ځل دا چې نن نعمت الله دا د پلار نوم صد رحمان دا د لس میاشتې کنا درکه شوی ده. که چاته د په حق لس معلومات وي یا د خپل د اعلان اوري نو په دغه نمبر دې موږ سره اړیکې ونیسي. 0 8 1 5 8 43 43. که د تلیفون شماره یو ځل بیا 0 8 1 4 1 2 3. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه فضل محمد د کونړ د ولایت څخه تاسو ته آزادۍ رادیو ته پیغام پریدم. اول خپل سلامونه وړاندې کوم. بل سلام از ما زوی ایمل د فضل محمد زوی د دولسم د سرطان د 401 نیټې څخه د کونړ ولایت څخه نادرکه شوې ده. د هلک عمر 15 کاله ده. لږ ذهني توازن یې ګډوډ ده. شنه کالي پلتن کې دي او د کورنر د چغسره د اسد آباد د ښار نه نادرکه شوې ده. یو پیغام څو ورځې مخکې د کابل د ښار نه خپور شو چې درې تنه پیدا شوي دي. هغه علایم او هغې ویلي وو که هغه ورور زما پیغام اوري دغه زما خپل ټلیفون شمیرې ورته ویم که دغه کسو یا د جلال آباد په ښار کې او یا د کابل په ښار کې او یا د کونړ په ساحو کې چا لیدلی وي په دغه لاندې شمیرو ته د الله د رضا دپاره زنګ ووهي. شمیرې دي د آریوبا 0 8 9 45 45 251. تکراروم 0 8 9 45 25 0 0 1 4 6 0 0 1 4 6 0 0 1 4 6 0 0 1 4 6 0 0. الله رضا د پاره ته دوباره تکرار کړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم روشن صاحب محترم، سلامونه تا ته او بیا غا خواږه چې تعقیبوي دا زبردست خبرونه ټول ته ځانګړي سلامونه. بس چې یو ماشوم دی چې نوم یې شیرزه ده او یو څه ناڅه ساده ده، د سردار اغا زوی ده چې تقریبا 2 میاشتې کېږي چې له کوره نادرکه شوی ده او نه خودی رنګه جامې په تن دي. یو قنداري خولۍ هم په سر ده او که چاته هم معلومات وي په دا شمیرو دې ما سره اړیکه وکړي. زه حکمت الله خوشحال یم، کابل نه یم، شمیرې درته وایم 0 8 1.
ګران وروره حکمت الله خوشحال، ستاسو دغه پیغام تر اخیره نو ثبت شوی او ستاسو د ټلیفون شمیره چې تاسو غوښتل ووایاست په ماشین کې بشپړه نه ده راغلې. نو د مهرباني له مخې تاسو خپل دغه پیغام د سره ثبت کړئ او خپل شمیره هم په مکمله توګه ووایاست. مننه.
سلام علیکم تای روشان صاحب. تاسو سلام ان تای روشان صاحب ازادي رادیو ټول کارکونکو او د دومره ځګه وخت نه راغوري. سلامونه وایم. زه احمد کندارم د کندهار ولایت څخه د عمل له لمن څخه خبره کوم. سر ما د اکازو یو رپټی د شپږ وکاله کې د کندهار څخه ورکوي. کندهار د باغ ټول نسیم سره که چیرې چاته معلوم یا چا دلی ماته په دغه نمبر زنګ وي. زما ټلیفون نمبر دی 0 8 1 9 7 1 1. نمبر دی واره بیا 0 8 1 3 9 8 1. نو دا زما نمبر دی. پیرو شان صاحب تاسو هم دا غواړئ چې زما پیغام نشر کړئ. سو واره نور موخنه نه سم نو خدای تامه.
سلامونه نیک هلی احترامات د دې رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. ظریف خان نبیزاده مدني ننګرهار ولایت څخه. یو کوچنی ماشوم د ننګرهار بیسود ساحه څخه نه درکه شوی دی. یو عمر تقریبا 6 کاله دی. نوم یې عبدالله دی. د پلار مې مناصر دی. ستوري جامې پر تن دي. کړه دغه کوچنی په اړه ته معلومات وي د انساني همدردی لمه لمون سره بلاند شمیرو اړیکه ونیسي او دا کوچنی موږ ته وسپاره لمړی ریباش میرا وایم چې صفر واویا شپږ سلویغ پنځه سلویغ پنځه سوه شپږ ویش یو ځلې بیا تکراروم صفر اووه اووه څلور شپږ څلور پنځه پنځه دوه شپږ روشن شمیره صفر نهه اویا اته سوه شپږ نولس پنځلس یو ځلې بیا وایم صفر اووه نهه اته صفر شپږ یو نهه یو پنځه اتصالات شمیره چې په دغه باندې واټساپ هم استعمالیږي او په ټلیفون کښې هم استعمالیږي صفر اته اویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش یو ځلې بیا وایم صفر اووه اته نهه اووه یو صفر یو درې اته دغه واټساپ شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر اته اویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش ازادي راډیو څخه یوه نړۍ مننه خل دې زما دغه پیغام بار بار نشر کړي چې تر څو دغه کوچنی موږ ترلاسه کړو تاسو ته ښه وخت خپ
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته د ازادۍ راډیو ټولو خوږو مینهناکو اورېدونکو ته هیله ده چې ټول به راته رګ روغ یاست او د صحت جامې په مفرتن وي. زه جاوید حیران یم د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه. زموږ یو تن خپلوان چې په نوم د شفیق الله د محمد حسین زوی اته میاشتې کېږي چې د لوګر ولایت برک ولسوالۍ څخه نادرکه دی. نو که هر چا سره یې معلومات وي په اړه د مهربانۍ له مخې کولی شئ له ما سره په دوه غبرګو فعالو شمارو اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمېرې درته وایم: صفر اته اویا درې سوه اته اتیا اووه اویا نوي. روشن شماره ده: صفر نهه اویا څلور اتیا شپږ نوي یو سلو دېرش. شمارې درته یو ځل بیا هم وایم: صفر اووه اته درې اته اته اووه اووه نهه صفر. روشن شماره: صفر اووه نهه اته څلور نهه شپږ یو درې صفر. روشن صاحب محترم لتا او له قدرمنو اورېدونکو د توجه نړۍ مننه. تاسو ته ښه وختونه ښې شېبې د خدای پمان.
سلامونه روشن صاحب محترم تاسو ته کوم او د ازادۍ راډیو ټولو خوږو ته دغه وخت مو بخیر. زه خیال زړګی در سره پیغام پرېږدم د ننګرهار ولایت او بیا کامې ولسوالۍ څخه. زما یو ملګری نصیر احمد انتظار هغه یادونه کوي چې زما د خاله زوی په نوم د ریحان ولدی ګلولي چې دغه ماشوم شپږ کاله عمر لري، سپینې جامې پر تن دي، همدغه رنګه تورې پلاستیکي چپړې هم په پښو دي. دغه ماشوم تقریبا د اوو اتو ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت او بیا د بټیکوټ ولسوالۍ څخه نادرکه شوی دی. که د دغه ماشوم په اړه هر چا ته معلومات وي نو په لاندې شمارو دي له ما سره اړیکه ونیسي. زه خپلې شمارې وایم چې عبارت دي د اتصالات شماره: صفر درې اویا صفر پنځوس درې دېرش اووه اتیا، یعنې صفر اووه درې صفر پنځه صفر درې درې اته وروستیو کې وو. ایمپین شماره وایم چې صفر اووه اووه شپږ څلور نهه دوه صفر درې اته. او د نصیر احمد انتظار سره که غواړي څوک په واټساپ باندې وصل شي نو د هغې د واټساپ شماره هم وایم چې عبارت ده له صفر اووه اته یو دوه اته اووه دوه صفر اووه، یعنې صفر اته اویا یو سلو اته ویشت دوه اویا رسیو کی صفر وہ روشن سے محترم ہیلا مدال چ دغه پیغام بار بار نشر کی ذکر دغه معصوم کورنۍ ډیر پریشان ده او دغه معصوم تډیر په تلوسه کې ده تر بیا خیال زرګه خو خو نخي شي به لو الله اول.
السلام علیکم عبدالحنان ومن یمن کندهار ولایت سن السلام علیکم درس مفتی ارجان تاسو او درن مزر از ما یو د سر پی رحم الله په نوم کې څوک تعالی معلومات شری ماته جي لطف سن په هم دغه شمیره زنګ وی سپر او سپر سپر درې شپاش پینځه درې او او سپر و سپر سپر دری شپاش پیزا دری و و بلش دم سپر و ن ن سپر ن ات سلور و ات دشمری تکرار دی سپر و ن ن سپر ن ات سلو و ات او دغه پنځه ځل بیا وایم سپر و سپر درې شپږ پنځه درې و و.
ہلو السلام علیکم رشان سے سلام مین پاس تا تو لگے درمان اور دن تا باور خستایما د پاره ټول وطن خوست لیدنا زموږ یو مالګری ورښه ویل خرګول نمیږي د جماګور ز د تقریبا د څلور میاشت کی کیس پاک له معلومات لره یاري واش مارا اړي کټینګ کشمیر د تیارو ما صفر وا شپګ وا څلور شپګ وا شپګ وشپاگ یعنی صفر وسو وشپتا شپاگ سلوی شپاگویا شپاگویا شماره تکرار صفر وا شپاگ وا سلور شپاگ وشپاگ وشپاگ دغه دی ورساب شمارم در توایما صفر وا نه صفر نه و پینزا نه و پینزا یعنی صفر وسو نوی نه سو پینزا ویا نه سو پینزا ویا دیوش مره یو دل بیام تکرار وما صفر و شپاگ و سلو شپاگ و شپاگ و شپاگ لگتا سمانن نا.
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته والسلامون از کرامات ازاده رادیو کارکون که اوریدون که تا ورنده کهوم یا زیدگانا سلام تایر روشن صاحب تا ورنده کهوم و تایر روشن صاحب تانا هیلا کهوم در از ما پیغام تو سواره نشر کهید زما نوم سید بسم الله آقا دهید زما یا وزوی سید نخبلا آقا نمیزه عمر اقل اسکل عمر لري جګ نارای دا دای نن جنا دا کوشنی اختر د دوم اور جنا چې ورخ شوی در تمن تاریخ پر د نه د مړ او نه د ژوندۍ درک لکه چې هر مسلمان ورور ته سید نا قبلا هغه په اړه معلومات وي یا یو پیژنې یا تا ته په مخه ورسه ویل دل کدا په داخل کې افغانستان کې یا په ایران کې په هر ځای کې شي نو په دغه شماره د موسی د مهرباني د لار د مسلمانۍ د خاطره په دغه شماره ته تماس ونیسه زنګ دې راته وی خبر دې راکړي اول افغان بیس ایم شماره صفر و صفر اته څلور پنځوس اته پنځوس و اتیا اتصالات شماره صفر و سوه اتیا صفر شپږ لس څلور پنځوس ام ټی ایم شماره صفر و اویا صفر څلور اویا دوه شپته درې روشن څمره صفر اووه سوه څلور نوي شپاړس پنځه شپته څلور اتیا تای روشن صاحب هیله کوم چې دا پیغام څو څو وارې ما ته نشر کړي والسلام.
محترم اوریدونکو د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ورستي پیغام سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل ځخ د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ، موږ هرو مرو درته خبرو. د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم شمیره د همدې خبرونې په پای کې درته اعلانوو. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته ښه شبي او هوسا ژوند غواړم. مختمو ګلونه.
درانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00422211212415.
آزادي رادیو.